د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې تر 15 بجو د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس د زهرو کاروان پروګرام خبريږي. خلمرې پام وکړئ خبرونو ته. له پاکستان او ایران څخه په تیرو څلور شپږ ساعتونو کې افغانستان ته د 355 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي نن خبر ورکړ چې د تورخم له لارې پرون 29 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 10، د نیمروز د وریښمو د پله له لارې 15 اویا، او د هرات د اسلام کله له لارې 220 کورنۍ هیواد ته ستنې شوي دي. په خبر کې نه دی ویل شوي چې دا کورنۍ په خپله خوښه راغلي که په جبري ډول ایستل شوي دي. خبر زیاتوي چې اولس کورنۍ خپل اصلي سیمو ته لیږدول شوې دي. له پاکستانه د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د بې اسناد افغان کډوالو ډلهیز اخراج روان دی، او ورسره ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. د افغاني سری میاشتې ټولنه چې طالبان اداره کوي وایي په تیر یو کال کې د زړه په سوري د اخته 212 ماشومانو درملنه شوې ده. د دې ټولنې مسؤلانو نن د خپلو یو کلنو لاسته راوړنو د تشریح په پروګرام کې دا څرګندونې وکړې. د افغاني سری میاشتې چارواکو وویل چې په تیر یو کال کې څه کم 6 میلیون کسان له روغتیايي خدماتو برخمن شوي دي. زیات ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته لیږل کیږي، او د جرمني د سولې د کلي د بنسټ په همکارۍ درملنه کیږي. د تیرې غوې میاشتې په 29 د سری میاشتې ټولنې له قطر سره په همدې تړاو د مرستې د موافقې پر مهال ویلي وو چې په تیرو 2 کلونو کې د سوري زړه د څه باندې 3000 ماشومانو درملنه کړې ده. د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي لا هم د زړه په سوري اخته زرګونه افغان ماشومان د درملنې په تمه دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر په لغمان ولایت کې د خدماتو د یو مرکز د پرانیستو خبر ورکړی. د ادارې نن پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د لغمان په مهترلام کې د مرکز به راستنیدونکو بې ځایه شویو او د ټولنې زیانګالو کورنیو ته خدمات وړاندې کوي. یو ان ایچ سی آر نور وضاحت نه دی ورکړی چې دا مرکز به دقیقا کوم خدمات وړاندې کوي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې راستنه شوي او بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې له اساسي خدماتو بې برخې دي، او د لاسنیوي لپاره چا عملا مرسته نه ده ورسره کړې. د بلوچستان یاله د مرکز کوټې په کچلاخ سیمه کې یوې 14 دوه پولیس وژلی او یو بلې ژوبل کړی دی. د کچلاغ د تانی د پولیسو چارواکو د ازادۍ راډیو مشال څنګه تو ویل چې د پولیسو موټر ته نږدې د سړک د غاړې بم په دې 14 کې د یو افسر په ګډون دوه پولیس وژل شوي دي. دا پیښه نن هغه مهال وشوه چې پولیس په سیمه کې د غزمې په حل کې و. پرون هم د بلوچستان ایالت په کلات ولسوالۍ کې د امنیتي سرتیرو پر یو ګاډي د سړک د غاړې بم 14 کې 8 سرتیري ژوبل شوي وو. د دې دوه پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په بلوچستان د بلوچستانو ازادي غوښتونکو پوز ډیر کله د دې ډول پیښو مسولیت پر غاړه اخلي. او په ایران کې د مهسا امینی د مړینې د دوهم کال د پوره کېدو په مناسبت د اعتراض په دود د ایران د بیلابیلو ښارونو پر واټونو له حجاب پرته د ښځو ګرځېدل زیات شوي دي. 22 کلنه مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراعت په تور د گشت ارشاد د پولیسو لخوا نیول شوې وه چې د 2022 کال د سپتمبر په 14 په روغتون کې ساور کړه. لدې پیښې وروسته په ټول ایران کې پراخ لاریونونه وشول چې په نتیجه کې څه باندې 1500 کسان ووژل شول او تر 2000 زیات نور ونیول شول. پر ټولنیزو شبکو تر ډیره لمر لویدو وروسته ښځې او نجونې ښکاري چې اوږده ویښته یې پر اوږو پراته دي او له حجاب پرته قدم وهي. د ایران نوي ولسمشر مسعود پزشکیان ژمنه کړې چې د گشت ارشاد پولیسو لخوا به د ښځو ځورول ودروي، خو د ایران 15 کلن رهبر آیت الله علي خامنهای چې وروستۍ پریکړې کوي ویلې دي چې بې حجابي هم په مذهبي او هم په سیاسي لحاظ ممنوع ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. وباورې چې په دایکنډي ولایت کې د ورستۍ خونړۍ وژنې په اړه تازه غبرګونونه ښودل شوي دي، او په یو مرکه کې به د دایکنډي د برید څرنګوالی وڅېړو.
دا د دې پرته د یو سرچینې جګوي تمویل نشي، او ځان سره د شاله خونه یو مرستن دوی ونه لري هیڅ کله دې دا کار په دغه رقم شکل باندې نشي کوم.
د ایران په کرمان ښار کې ډیر یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې پر دوی د ډوډۍ پر خرڅلاو بندیز لګیدلی دی. په نورو موضوعاتو کې په روزګان ولایت کې خلک د څښاک د پاکو اوبو په موندلو کې له ستونزو سره مخامخ دي.
زموږ په منځ کې پاک اوبه تر لاسرسی نشته. اکثره خلک چې دی هغه د ولیس اوبه د خکې وازې په سیمه کې اوبه دوی او خاص برمی.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د غزې په ترنګ کې د اسرایلو په تازه حمله کې یو لس کسان وژل شوي دي. په دوهم نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام خبريږي او ریډیو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. شبه وروسته قدرمن اوریدونکو خبرونو ته ورځو خو وبخې د راپورونو برخې ته ورځو. خو دا شبه یو تازه خبر راغسیدلې چې تاسو ته وړاندې کیږي. د جی آی زد مؤسسې څلور غړي چې په وروسته یو میاشتو کې طالبانو نیولی وو خوشې شوې دي. د جرمني ولت ایم سایتونګ ورځپاڼې نن د نړیوالو امنیتي سرچینو له قوله د دې کسانو د خوشې کېدو خبر ورکړی دی. د دې موضوع نور جزئیات تر اوسه پورې لا څرګند نه دي. جی آی زد د جرمني هغه مؤسسه ده چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د پرمختګ لپاره پروژې پلي کوي. په دې اړه د جزئیاتو له ترلاسه کولو وروسته به حتما تاسو ته په دې خبرونه کې معلومات درکړو. خو له هغه مخکې ورځو لومړی موضوع ته. په دایکنډي ولایت کې د داعش ډلې د مرګونی برید په اړه غبرګونونه دوام لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان ستيفن د جاریک بیگانه وخت په یو خبري غونډه کې د دې برید د غندنې ترڅنګ یو ځل بیا د ملکی وګړو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. په عین حال کې د دایکنډي ولایت ځینې مدني فعالان وایي د پیښې د قربانیانو مړی خاورو ته سپارل شوی دی. خو د قربانیانو وارثین په یو خپل د دې پیښې له عملانو سره د جدي چلند غوښتنه کوي.
په دایکنډي ولایت کې د داعش د مرګونی برید په اړه د غبرګونونو په دوام ملګرو ملتونو دغه پیښه په کلکو ټکو غندلې او دغه برید یې زړه بوږنوونکی بللی دی. د پنجشنبې د ورځې په دې برید کې د طالبانو د حکومت د معلوماتو له مخې څوارلس کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان ستيفن دوجاریک په دې اړه د جمعې د ورځې ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل
د ملګرو ملتونو سرمنشي پر شیا زارګانو څلوبګلون کې بریټ چې د افغانستان په مرکزی سیمه کې وشو غند خاغلی ګوتریش ته قربانیان له کورنۍ سره خواخوږي او ټپیانو ته د عاجلې روغتیا هیله کوي. عمومي منشي یو ځل بیا په هر حال کې د ملکي وګړو پر خوندیتوب ټینګار کوي.
خاغلی دوجارک د غشان ویل په افغانستان کې د دوی سیاسي ماموریت هم پیښه غندلې او له ملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیری کرنډیکر، د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازی رینا امیری، د بشري حقونو د څار په سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکي فرشته عباسي هم په جلا جلا پیغامونو کې د پیښې له قربانیانو سره د خواخوږۍ ترڅنګ د داسې نړیوال میکانیزم پر رامنځته کېدو ټینګار کړی چې له مخې د وروستۍ پیښې سربیره د ټولو ترهګریزو پیښو له عاملونو سره حساب وشي. په ورته وخت کې په ژنیو کې د افغانستان دایمي استازولۍ چې د پرزیدلې جمهوري نظام استازي اداره کوي پر خپل ایکس پاڼه د دایکندي په پیښه کې د بیګنا کسانو پر مرګ ژوبلې خپګان ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د جاپان سفارت هم په دې تړاو په خبرو کړو بیانونو کې د دې جنایت عاملانو ته د سمدستي سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د تیر جمهوری نظام د ډیپلوماټیکو او قونسولي مامورینو د همغږۍ شورا هم د اعلامې په خبرولو سره ویلي چې د دایکنډي برید د خی چې طالبان د قومي او مذهبي لګکیو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې په یاده پیښه کې څوارلس عام ملکي وګړي وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. هغه په دغه بیان کې ژمنه کړې چې د پیښې د عاملینو د لټون لپاره هڅې روانې دي. په اسلام آباد کې د دایکنډي ولایت یو مدني فعال سخی ساده چې د موضوع په جریان کې دی وایي ټول قربانیان خاورو ته سپارل شوي دي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
با توجه به ارتباطاتی که با
د سیمې خلکو سره چې موږ کومې اړیکې لرو د هغې له مخې پرون ټول شهیدان خاورو ته وسپارل، خو تر اوسه حکومت د پیښې د عاملینو د نیولې لپاره کوم عملي اقدام نه دی کړی، او خلک په دې برخه کې د جدي اقدام غوښتنه کوي او وایي چې یوازې په رسنیو کې په بیانونو دې بسنه ونه شي.
د پنځمې پورز غرمه مهال د وسلوال برید د دایکوندی غور په لوی لاره وشو. سیمه ایزو سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې ناپیژندو وسلوالو د دایکوندی غور پر سړک د دغه ولایت د اوسیدونکو موټر ودراو او ډزې ورباندې وکړي. د دایش خراسان ولایت څنګ د اماق په نوم د ټلګرام په چینل کې د برید مسولیت ومانه او یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي و چې جنګیالیوی د افغانستان په مرکزی سیمه کې د برید په پایله کې 15 تنه وشلی او شپږ نورې ټپیان کړي دي. دې ډلې مخکې هم په افغانستان کې پر شیعهګانو د ګڼو مرګونو بریدونو مسولیت منلی دی. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په کراتو دا ادعا کړې چې په دغه هیواد کې د داعش ریښې ایستلي، خو ملګري ملتونه او د سیمې او نړۍ ځینې هیوادونه لا هم دغه ډله په افغانستان کې لوی خطر ګڼي.
په دایکنډي ولایت کې د 14 ملکی وګړو د وژل کېدو او د شپږو نورو د ټپي کېدو په اړه د غبرګونونو دوام د کسان په یوه وسلوال برید کې په نښه شول. د دې برید په اړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې منلې ده. آیا داعش کولی شي چې په دومره اسانۍ سره په یوه امن سیمه کې برید وکړي او دا کار څنګه کوي؟ په دې اړه مې د امنیتي چارو له کارپوه نعمت الله جلیلی سره مرکه وکړه. ښاغلي جلیلی، د مرکې په پیل کې د داعش ډلې دا برید د تنظیم شویو جرایمو یوه برخه وبلله.
دا په خپله د داعش اخوانه هم ترسره شوي یا داعش د دوی پلان په واړه واخیسته. دا د یو سازمان یافته د جرایمو یوه بیلګه ده. په دې چې د سازمان یافته د جرایمو اهداف او موخې ته د رسیدل د یو نظام د یو سیستم بې نظمي ده، او په د خلکو په منځ کې داسې یو حالت رامنځته کېدل چې نورو خلکو ته نړیواله ته ووایي او خپل د سیمې خلکو ته یې د خپل د هېواد بلکو ته وښیي چې نظام یا حاکم ډله نه شي کولی چې د خپل د وګړو یا خپل د هېوادوالو امنیت هم ونیسي. د دایکوندي د ناورین دا په خپله د دغسې یو حالت د ترهګرۍ یا د ویر او د ویر یو فضا رامنځته کول دي، هغه هم په ډېر منظم ډول باندې چې د امنیتي قوتونو په نامه باندې راځي خلک راکوزوي او مسله افراد دی پلان سره کوپت کوم ماشینداري لګلو او د عکس د اغستو په پلمه باندې دوی راکوزوي او هغوی د خطر له وجې سره په هغوی باندې حمله کوي، برید کوي او هغوی له منځه وړي او هغوی وژني.
جلیل صاحب، په داسې حال کې چې طالبان تقریبا پر ټول افغانستان واکمن دي او تقریبا ښه ځواکمن حضور لري له امنیتي نظره، دا ډلې څنګه کولای شي چې دومره په ازادۍ سره راشي او یو ډله خلک ووژني؟
دا ډلې پرته د یو سرچینې د یو د چینې له لارې نه تاسو چې هغوی تمویل نه شي، هغوی ځان سره د شاه له خوا نه خپل یو مرستندوی ونه لري، هېڅکله دوی دا کار په دغه رقم شکل باندې نه شي کولی. بې له شکه چې د دې حملې او د دغسې نورو حملو تر شا نورې ډلې دي، یا د داخلي او یا هم د بهرني، چې هغوی کولی شي دوی سره ملاتړ وکړي او د دوی د ملاتړ په بنیاد باندې زمینه ورمساعده کړي، هغوی ته معلومات ورکړي.
څوک دقیقا ویلی شي چې کومې بهرنۍ کړۍ یا کوم بهرني هیوادونه په دې کې فکر کوي چې
موږ تاسو سره نن ورځ په ټولو میډیا او مطبوعاتو کې ګورو چې د طالبانو د غچ اخیستو د پاکستان د حکومت لخوا یا د پاکستان د نظامي او د پوځي ادارو د استخباراتي کارۍ لخوا نه، د افغانستان د طالبانو او د پاکستان د حکومت اړیکې مناسبې نه دي. د بلوچستان آخرنی برید همدارنګه په نورو ځایونو کې چې د پاکستان په حکومت باندې په پوځ باندې په ادارې باندې ادارو باندې عملیات کېږي، او پاکستان هم څو ځلې دا خبره کړې چې د افغانستان له خاورې نه دي سمبالېږي. نو زه تر کوم اندازې پر چې زما لږ ګمان او خاص کوم د تجربې په اساس باندې دي کې مستقیما د پاکستان حکومت دی.
په دې حملو کې اکثرا د داعش ډلې په حملو کې شیعهګان په نښه کېږي، په دې کې د پاکستان څه ګټه ده؟
د پاکستان ګټه دا ده چې بل ډله دومره مذهبي تضاد نه لري د شیعهګانو سره، او دا په خپل یو اساسي او بنیادي پلان هم دا دی چې هر ډله د خپل د سیاسي او استراتیژیک اهدافو د خپل د فکري په لحاظ باندې، خپل د تضاد په لحاظ باندې چې د چا سره لري، په هغه بنیاد باندې هغوی خپل هغه کسان تارګټ کوي چې د دوی هغه خپل هغه فکري مکتب هم د دوی سره د دوی تمثیل وکړي. داعش د شیعګانو مطلق مذهبي دښمن دی، نو بهترین موخه همدا ده چې دغسې شیعګان او دغسې د تشیع د مذهب پلویان او کسان چې د دوی مذهب کې دي هغوی په ناسه کې هغوی له بینې ویسي. د دوی د پاره په خپله ګټه همدا کابل ډله دا کار نه کوي. د پاکستان ګټه په کې ده چې د دغه ډلې نه په استفادې سره د دغه موخو لپاره هم خپل د ګټې د رسېدو لپاره او هم د خپل د موخو د رسېدو لپاره د دغه ډلو نه په دغه یو مکتبي او فکري مکتب او سازمان له لارې خپل موخو ته ځان رسوي.
د امنیتي او سیاسي چارو شنونکی نعمت الله جلیلی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې تازه پر دوی د هیواد په کرمان ولایت کې د قضایي ادارې لخوا د ډوډۍ پر خرڅلاو بندیز لګیدلې ده. دوی ازادۍ راډیو ته ویل چې په ایران کې د ستونزو زیاتېدو اندېښمن کړي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
دیوارا نوشته کردن افغانی گفتم نو افغانی گم شو نمیخوام عدید چیزا تابلو میزنن که امی با ایرانی ها بین خو میگن که اینا رو مگر بیرو.
په ایران که یوش میر افغان کردوال په دغه هیواد که ورز بلی تا دستونزو دا زیادی دول عمل اندیخ مندی. دا ایران په کرمان که میشت یو افغان کردوال چی نوی گفتل پراپور که اینو مخبور سی ازادی را ریوته وویل یو ورز مخ که په کرمان ولایت که دا روڑه دا سهمی پاره اعلامی اخبار سویده.
مسئله نان دا ایران یک مشکل همیشگی
د ډوډۍ ستونزې تلوي نانوایانې سهمیت ترلاسه کوي چې سیمې او نفوس ته په کتو په هماغه اندازه دولت نانوایانو ته وړې ویشي. هر نانوایی له دوه درېو ډېره ډوډۍ نه پلوري.
د ایران له زاهدانه یو بل افغان کډوال هم چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي په ایران کې پر افغان کډوالو ورځ بلې ته د محدودیتونو د زیاتېدو خبره کوي او وایي چې اوس د ډوډۍ پیر هم ورته یوه لویه ننګونه ګرځېدلې ده.
ایرانی از هم جداه. اول مگر ایرانی نون بگیره بعد از وقت
اوز چی نانوائی تا لالام دا افغانان او ایرانیان و کتارون جلاو نمره ایرانیان رو روڑی اخیستا و بیا افغانان تا نوبت ور ورسیده. دوی روڑی باید دو زر تومانه دا خونو باید یو روڑی دو نیم زر تومانه واخلو. وزیر دیر خراب ده تیرش بچه لکار کورتتلو دیو بسی چیم گونی ولو آو حسینیه دی بوتلو چه دی قامی کارتون مرو خودل
له دې سره په خواله رسنیو کې خبرو سویو تصویرونو کې ښکاري چې د کرمان په بورډسیر سیمه کې د یونانوایي پر ښیښې د قضایي قوې لخوا استول سوې لارښوونه نصب سوې او پکې لیکل سوي چې د ډوډۍ خرڅلاو اتباعو ته بند دی او نانوایانې به د سرغړونې په صورت کې له قانوني چلند سره مخ سي. په ایران کې یو شمېر رسنۍ او کډوال وایي ایراني چارواکي د اتباع کلمه افغان کډوالو ته کاروي. بلخوا د ایران قضایي قوې پوری اروان میزان خبری آژانس د جمعه په ورځ د بورډسیر قضایی قوې د مشر په حواله خبر ورکړی چې دا قضایی پریکړه نه ده او دا موضوع د بورډسیر ښار د تامین په شورا کې د دولتي امنیتي چارواکو په حضور کې تصویب شوی ده. دغه خبری آژانس د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې اتبا په اردوګا یعنی د کډوالو په کمپ کې کولای سي چې په دولتي بیا له کوپون نه ډوډۍ واخلي. خو د هغو کډوالو په اړه یې څه نه دي ویلي چې له دې کمپونو بهر اوسیږي. دغه آژانس د دې پریکړې لامل په نانوایانو کې د خلکو ګڼه ګوڼه ښودلې. دا خبر پخواله رسنیو د ګڼو خلکو له نیوکو سره مخ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی د دغه اقدام په اړه په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي پر موږ څه سوي چې په دې غني تاریخ او فرهنګ چې لرو یې داسې سوي یو. ځینو افغانانو بیا په خواله رسنیو دغه اقدام ظالمانه او د ګاونډیتوب دود خلاف عمل بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د امنیتي ځواکونو قومندان احمد رضا رادان اعلان کړی چې د روان کال تر پایه به 2 میلیونه ناقانونه کډوال له ایرانه وایستل سي. له دې سره د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی هم ټینګار کړی چې د ایران او افغانستان ترمنځ پر پوله د کډوالو د مخنیوي لپاره جوړیدونکي دیوال کار دی چټک سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوال مسایل. په غزه کې نن هم د اسرایلو په یو تازه برید کې د یو لسو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د دې سره د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت اعلان کړی چې له اکتوبر میاشتې راهیسې په روانه جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر له 140,000 واوښت.
فلسطینی ډاکټرانو نن شنبه ویلي لږ تر لږه 11 کسان په غزې ښار کې هغه وخت ووژل شول چې د اسرائیل لخوا پر یوه کور بمباري وسوه. د غزې په یوه روغتون کې روغتیایي کارکوونکو ویلي چې په وژل شویو کې 4 تنه ماشومان او 3 ښځې شامل دي. په راپورونو کې ویل شوي چې په دې حمله کې د تفاح سیمې یو کور وشتل شوی، خو دغه معلومات په بې پرې ډول تایید شوي نه دي او د اسرائیل پوځ هم د دې پېښې په اړه لا تبصره نه ده کړې. په غزې تړنګه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1200 کسان ووژل او 250 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. ویل سوي چې لا هم له حماس ډلې سره په غزه کې 9 کسان یرغمل دي او د اسرائیل پوځ وایي چې له دې شمېر شاید 30 مړي وي. د غزې د ملکی دفاع بنسټ نن ویلي چې د اسرائیل لخوا تیره شپه د غزې ښار هغه کور په نښه سو چې بې کورو سویو فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه. د دغه بنسټ ویان محمود باسل د فرانسې خبري اژانس ته ویلي تیره شپه د غزې پر نورو برخو هم دې ته ورته هوایي حملې سوي چې لږ تر لږه 10 کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې د اکتوبر له 1 پر روانه جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 140,102 او د ټپیانو 95,280 ته رسیدلی، خو بې پرې سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړي نه دي. اخوا د روغتیا نړیوال سازمان WHO مشر وایي په غزې تړانګه کې د ماشومانو د ګزڼ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین په بریا سره پای ته ورسید.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا د فوټسال د 2023 کال په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه کوي. د افغانستان لومړنۍ لوبه به د کابل په وخت د مازدیګر په 5 بجو د ازبکستان په پلازمینه تاشکان ښار کې د انګولا پر وړاندې وي. نور جزئیات د سنا کاکر په راپور کې.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا یک شنبه د افریقا د پیاوړي لوبډلې انګولا سره د لوبي ډګر ته وځي. دا د 2023 کال په نړیوال جام کې او په ټوله کې په نړیوال جام کې د افغانستان د فوټسال لوبډلې لومړی لوبه ده. دغه لوبه د کابل په وخت مازدیګر 15 بجې د ازبکستان په تاشکند ښار کې په هومو ورزشي جمناسیم کې ترسره کیږي. د فوټسال ملي لوبډلې مدیر نصیر صداقت چې د لوبډلې ملګرتیا کوي ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي له لوړې روحي او انګیزې برخمندي.
د خدای شکر دی د لوبغاړو روحیه ښه ده، ځکه دا لومړی ځل دی چې تجربه کوي او ډیره لوړه انګیزه لري. لومړی او دویمه لوبه په تاشکند کې ده او بیا درېمه لوبه په اندجان کې له اوکراین سره ده.
د 2023 کال په نړیوال جام کې له 26 ټیمونو څخه یوازې 24 ټیمونو لاره پیدا کړې چې په شپږو ګروپونو باندې ویشل شوي دي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره په سي ګروپ کې ده. د افغانستان دوهمه لوبه به د سپتمبر په 13 د ارجنټاین په وړاندې او دریمه د سپتمبر په 28 د اوکراین سره وي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له 26 ټیمونو څخه د فوټسال نړیوال جام سیالیو ته د افغانستان د ټیم لاره موندل یو ستره تاریخي بریا بولي. مویان او د نشراتو مسول مصطفی هاشمی د فوتسال نړیوال جام ته د افغان لوبډلې د چمتووالي په اړه وویل.
یکی از محدود تیمای مسابقه جام جهانی است که
افغانستان یو له هغو تیمونو څخه دی چې له نورو تیمونو سمخ کې ازبکستان ته ورسېد. د افغانستان د فوټبال فدراسیون دوه دوستانه سیالۍ ورته برابر کړې. د پاراګوای او مراکش په وړاندې مو دوستانه سیالۍ درلودې. څو تمریني او د تیوري جلسې هم په ازبکستان کې درلودې. ځانې د نړیوال جام سیالۍ ته چمتو کړې.
فوټسال افغانستان داشتن خودشان به مسابقات جام جهانی آماده کړن.
په ورته وخت کې په تاشکند کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي د لوبې نندارې ته بل نږدې ورشي او خپل لوبغاړي به تشویق کړي. یو له دوی څخه توریالی ولی ازادي راډیو ته وویل.
واقعا جای خوشی و مسعادت میدانم که فرزندان برومند
دا پر اختیا د خوخی زایده چې د افغانستان تکړه ځوانان په دې ورستیو کې په خپل ورتیا سره نړیوال جام ته لار اومندله. دا په خپل پسیمه کې د افغانانو عزت خي. زه د دې لوبي سخت لیواله يم او ان شاء الله په تاشکند کې د میشتو وطنوالو لړل سره به خپل ځوانانو د ملاتړ او تشویق په موخه د دې لوبي لیدو ته ولاړ شم.
فوتبال برگزار می یادت خواهیم رفت.
په تاشکند کې ابو الافغان خالد صافی ازادي رادیو ته وویل
دا ډېر د افتخار ځای ده مونږ ته او مونږ ټول وطنداران ټول غواړو چې تشویق کړو دا تیم سبا لور سره نږدې نه مسابقه وګورو. باید هر افغان هر یو باید دا مسابقه تشویق له نږدې نه ځکه چې زموږ تیم دومره پرمختګ کړی دی چې جام جهانی ته ځان انتخاب کړی دی.
افغانستان د تعلیم میاشتې په 19مه نیټه په تاشکند کې د مراکش لوبډلې ته په یوه دوستانه لوبه کې 4-3 ماتې ورکړه. تر دې وړاندې افغانستان یوه بله دوستانه لوبه لپاره ګوای سره 2-2 مساوي کړه. د 2024 نړیوال جام ته د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې لاره موندل داسې مهال دی چې د افغانستان د فوتبال تر 18 کلونو کم عمره لوبډلې هم د سنبلې میاشتې په 3مه نیټه د منځنۍ آسیا د 18 کلونو د کم عمره فوتبال لوبو اتلولۍ د لومړي ځل لپاره په خپل نوم کړه چې په کور دننه او بهر د افغانانو له هر کلي او خواسي سره مخ شوه.
facebook.com/azadiradio
په روزګان ولایت کې خلک د پاکو اوبو له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې ځینې وخت د ویالو ناولې اوبه د څښاک لپاره کاروي چې په نتیجه کې ځینې د دې کار له کبله ناروغان شوي هم دي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال راکوي.
دا د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ د بردی د سیمې اوسیدونکي جاوید وو. نموړي د ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې په سیمه کې اکثره وخت د ویالې اوبه څښي او د چاک د پاکو اوبو لپاره باید ژوره څا وکیندي.
دلته زموږ په منځ کې پاکو اوبه تر لاسرسۍ نشته. اکثره خلک چې دي هغه د ولیې اوبه دخکې یوازې په سیمه کې یوه دوې خاصې برمې یا ډېر کسانې بس د ګاډیو او د بوشکو په واسطه ورځي د برمې اوبه راوړي. ډېر خلک د ولیې دخکې پاکې اوبه نشته. پوښتنه خو مو دا ده چې باید دلته موږ ته برمې او ټانکۍ جوړې سي تر څو ټول مسلمانانو ته دغه پاکې اوبه ورسېږي.
دا یوازې د یادې سیمې د خلکو ستونزه نه ده، بلکې د اروزګان مرکز ترینکوټ د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو د کمښت او ځینې ځایونو د نشتون له امله له ستونزو سره مخامخ دي. محمد الله بیا د ترینکوټ ښار اوسیدونکی دی.
په واقع سره هم دا یو غټه ستونزه ده چې ډیر خلک ورسره لاس او ګریوان دي، ځکه پاکې اوبه هغه شی دی چې زموږ تسي روغتیا پاکه ساتي، هغه زموږ تسي ژوند ساتي. که چیرې اوبه ناپاکې نو هغه زموږ تسي ژوند په خطر کې لویږي، د هغه څخه بیلابیلې ناروغۍ مابین ته راځي.
دا یادونه وارد چې په اروزګان ولایت کې اوس مهال د یوې ژورې سا د کیندلو لپاره چې شاوخوا 160 متره اوږدوالی ولري 3.5 لک افغانۍ پورې لګښت پرې راځي چې زیات خلک یې وس نه لري. د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ دغه اوسیدونکي وایي د ویالو او ناولو اوبو د استعمال له امله ډېر وخت دوی ته بېلابېلې ناروغۍ پیدا سوي. رحیم الله وایي زما تره چې 45 کاله عمر لري د پښتورګو په ناروغۍ اخته دي او ډاکټرانو ورته ویلي دي چې ډبره پکښې ده او لامل یې د څښاک لپاره له ناولو اوبو څخه استفاده ده.
بلکل ناپاکې اوبه هغه څه دي چې زموږ ژوند ته صدمه رسوي، زموږ روغتیا ته صدمه رسوي. که موږ ناپاکې اوبه استعمال کړو موږ به هر وخت د مریضۍ او د دغسې ناروغ صحت سره لاس او ګرېوان یو. د خیرو د کاري سیمې اوبه چې دي موږ خپله برمې وهلي دي، دغه اوبه ناپاکې دي، دغه اوبه فلټر سوي نه دي. مقصد په هغه مرحله کې نه دي چې موږ باید د څښلو دپاره یا د خوراک دپاره استفاده ترې وکړو. موږ زیات وخت دغسې کو چې د لیري ساحو څخه اوبه راوړو د پاکې اوبه زموږ په نظر. خو دلته روزګان کې امکانات کم دي، فلټر سوي اوبه کمې دي، په ښار کې فلټر سوي اوبه داسې ارزای نه تر سترګو کېږي.
ډاکټران وایي د ناپاکه او ناولو اوبو څخه یوازې د پښتورګې د برنه پیدا کېږي، بلکې ناسناستی، کولرا او نور ډول ناروغۍ پیدا کېږي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون پخوانی داخله محمد داود په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
اول کې د شموږ د خړو تسماتو چې هغه د ابو په بیس کې من سراغلی په غیبان داختش، دوهم کې د سالات مخته پیدا ش، دریم هم کولرا، څلورم هم مورقه، پنځم هم د زیړی ناروغي، شپږم هم کېدلای شي چې د همدې ناپاک اوبو څخه سموږ خپل د پولیو د ناروغي یا د ګذر ناروغي سره هم مخامخ شو. انسانانو ته کېدلای شي چې پارازیټي او بکتریایي او ویروسي ناروغي انتقال وکړي چې هوا لغه اوبه راواخلي، هغه د جوش کړي، ورسته د هغې د جوش کولو د هغې نه د استفاده وکړي.
خو په اروزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کلي او بیارغونې ریاست مسؤلین وایي دوی د موسسو په مرسته په ځینو سیمو کې د پاکو اوبو شبکې جوړې کړي او د نورو شبکو د جوړولو پلان هم لري چې د خلکو ستونزې به حل سي.
را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمای کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. خدا شیبه څلور بجې او دیرش دقیقې دي، په مکړه خبرونو ته د جی آی زیډ د جرمنی مؤسسې څلور غړي چې په وروستیو میاشتو کې طالبانو نیولي وو خوشی شوي دي. د جرمنی ویلټ ایم سایتونګ ورځپاڼې نن د نړیوالو امنیتي سرچینو په قول د دې کسانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. د دې موضوع نور جزئیات تر اوسه نه دي څرګند. جی آی زیډ د جرمنی د دولت اړوند مؤسسه ده چې په بیلابیلو هیوادونو کې انکشافي پروژې تمویلوي. د ادارې په افغانستان کې هم په تیرو دوو لسیزو کې له ګڼو رغنیزو پروژو سره مرسته کړې ده. له پاکستان او ایران څخه په تیرو څلورشتو ساعتونو کې افغانستان ته د 355 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي نن خبر ورکړ چې د تورخم له لارې پرون 9 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 11، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 15، او د هرات د اسلام کلا له لارې 220 کورنۍ هیواد ته ستنې شوي دي. په خبر کې نه دی ویل شوي چې دا کورنۍ په خپله خوښه راغلي او که په جبري ډول ایستل شوي دي. خبر زیاتوي چې 10 کورنۍ خپلو اصلي سیمو ته لېږدول شوي دي. له پاکستانه د تیر کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د بې اسناد افغان کډوالو د لیز اخراج پیل شوی دی، او ورسره ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. افغانستان میاشتې ټولنه چې طالبان یې اداره کوي ویلي په تیرې وکال کې د زړه په سوري د اخته 212 ماشومانو درملنه شوې ده. د دې ټولنې چارواکو نن د خپلو یو کلنو لاسته راوړنو د تشریح په پروګرام کې دا څرګندونې وکړې. د افغانستان میاشتې چارواکو ویل چې په تیرې وکال کې څه کم 6 میلیون کسان له روغتیایي خدماتو برخمن شوي دي. زیات ماشومان د درملنې لپاره جرمنی ته لیږل کیږي او د جرمنی د سولې د کلي د بنسټ په همکارۍ درملنه کیږي. د تیرې وایي میاشتې په 9 د سرې میاشتې ټولنې له قطر سره په همدې تړاو د مرستو د موافقې پر مهال ویلي وو چې په تیرو دوو کلونو کې د سوري زړه د څه باندې 3000 ماشومانو درملنه کړې ده. د بلوچستان ایالت د مرکز کوټه په کچلاغ سیمه کې د یوې چاودنې 2 پولیس وژلي او یو بلې ژوبل کړی دی. د کچلاغ د تانې د پولیسو چارواکو د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې د پولیسو موټر ته نږدې د سړک د غاړې بم په دې چاودنه کې د یو افسر په ګډون 2 پولیس وژل شوي دي. دا پیښه نن هغه مهال وشوه چې پولیس په سیمه کې د ګزمې په حال کې و. پرون هم د بلوچستان ایالت په کلات ولسوالۍ کې د امنیتي سرتیرو په یو ګاډي د سړک د غاړې بم چاودنه کې 8 سرتیري ژوبل شوي وو. د دې دوه پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په بلوچستان کې د بلوچستانو ازادي غوښتونکی پوځ ډیر کله د دې ډول پیښو مسؤلیت پر غاړه اخلي. او په ایران کې د مهسا امینی د مړینې د دوهم کال د پوره کېدو په مناسبت د اعتراض په دود د ایران د بیلابیلو ښارونو پر واټونو له حجاب پرته د ښځو ګرځېدل زیات شوي دي. 22 کلنه مهسا امینی د پوره حجاب د نه رعایت په تور د ګشت ارشاد د پولیسو لخوا نیول شوې وه چې د 2023 کال د سپتمبر په 14 په روغتون کې سا ورکړه.
زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د بحران نړیوال ګروپ وایي باید په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوام لپاره دایمي کاري فرصتونه برابر سي.
د کوکنارو منع کولو پریکړې د لوګو ځمکو لرونکو پر بزګرانو، کارګرانو او هغو بزګرانو ډېر اغېز کړی چې خپل ځمکې نه لري او د نورو خلکو ځمکې په اجاره اخلي.
دا چې طالبان ولې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې له خنډونو سره مخ دي، په دې اړه مو د نړیوال بحران له تحلیلګر گرین سمیت سره مرکه کړې ده.
هیڅوک
نه پوهیږي چې دا ذخیرې له چا سره دي. شتمنو خلکو تریاک تر ځمکو لاندې پټ کړي دي. دا تر ځمکه لاندې یو پټ اقتصاد دی. له همدې امله څوک نه پوهیږي چې څوک د دې پټې شتمنۍ خاوند دی.
د عبدالسلام په نوم یو معتاد وایي چې د اویل پیچکاریو احتیاط ډیر زیان را رسولی دی.
دا اویل سنې چې دي دا نو تقریبا شپږ دانې اووه دانې حتی تر اتو دانو پورې ځان ته تطبیق کولی چې اوس هم په لاسونو کې خو مې چاپونه هغه ډیر دي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې چرسو ولې په لسو کالو کې د صمد خان ظاهري څیرې ته زیان ونه رساوه خو ولی جان یې ډیر زر له پښو وغورځاوه.
راځه چې کینو یو سګرټې ووهو.
سګرټې؟ زه خو د سګرټې هم ولې نه یم.
څه پروا لري بابا، یو دوه دوده ووهه.
نه 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 ووهم، داسې نه یې چې په چرس وخته شم.
نو چې په اخته شي څه اسمان به راونړېږي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بحران نړیوال ګروپ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه یوه څېړنه کړې او د طالبانو حکومت ته یې خبرداری ورکړې چې که په افغانستان کې بنسټیزې پروژې عملي او د کار زمینه برابره نه سي، امکان لري چې په دې هیواد کې یو ځل بیا د کوکنارو کښت ډیر سي. دې بنسټ موندلې چې په عام ډول د افغانستان د ډیری کلیوالو کورنیو او په ځانګړې توګه د بزګرانو او کارګرانو اقتصاد د کوکنارو له کښت سره تړلی دی. که د بزګرانو لپاره د بدیل کښت او کار زمینه برابره نه سي، بزګران به د طالبانو د پریکړې پر وړاندې ودرېږي او یو ځل به بیا د کوکنارو کښت ته مخه کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
له نشي موادو سره د طالبانو مبارزه او د کوکنارو د کښت ستونزه دا په افغانستان کې د نشي موادو په اړه د نړیوال بحران ګروپ د راپور سره لیک دی. په دې راپور کې د کوکنارو له کښت سره د طالبانو مبارزې او د دې پریکړې اقتصادي پایلو ته کتنه سوې ده. په دې څېړنه کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو پروګرام په وروستۍ پیړۍ کې په نړیواله کچه بېساری ګام بلل سوی، خو په دې څېړنه کې پر دې ټکي هم ټینګار سوی چې د خلکو لپاره به د دې پریکړې اقتصادي پایلې د زغم وړ نه وي. د بحران نړیوال ګروپ د ملګرو ملتونو د اسنادو له مخې موندلې چې پخوا په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې 500,000 خلکو په وقفهیي ډول کار کاوه او 100,000 خلکو ته په دایمي ډول د کار زمینه برابره وه. خو له کومې ورځې راهیسې چې د کوکنارو کښت منع سوی، د دې خلکو ډېره برخه بېکاره سوې ده. د نړیوال ګروپ ارشد تحلیلګر گریم سمیت وایي چې د طالبانو کار تر دې ځایه د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې بریالی دی، خو که د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي تړاو ته وکتل سي، امکان لري چې بزګران په نافرمانۍ او مقاومت لاس پورې کړي.
The burden of the counter-narcotics campaign falls
do kuknaro manakawlo prekri da logoz mukularun ko parbazgarano kargarano wa hago bazgarano de raghis kade che khpal izmakin na lari aw da noro khalgoz makhe pijar akhli os bazgarano ghanam aw noro kakhtuno ta makha kade che da dawl kakhtuna logo kargarano thar tiya lari faila dash wache da kuknaro da manakawlo prekri la amala sulguna zara khalak bekara shwidi da kafi na da che ta se bazgarano ta uwas che ta ulad sha نام یا زعفران وکړه او یاد انارو باغ جوړ کړه. هغه کار چې باید تاسو وکړي د کارخانو جوړول او زراعتي زنجیري بدلون ته اړتیا ده. زما وړاندیز دا دی چې لړن مهاله بشري مرستو څخه او مهاله پراختیا اقتصاد ته ولاړ شو ترڅو بیوزلي ختمه
کړو.
د بحران نړیوال ګروپ په راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشي موادو تولید د نړیوالو لپاره جدي ستونزه بلل سوې او لیکل سوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د نړیوالو روغتیایي ستونزې لږ سوي دي. خو په دې راپور کې نړیوالو ته له دې امله ګوته نیول سوې چې له بزګرو او زیانمنو شویو خلکو سره یې همکاري نه ده کړې. دې بنسټ د سیمې او نړۍ هیوادونو ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د مشروع اقتصادي ودې او کاری فرصتونو برابرولو د لارې د کارګرانو او ښځو د بیوزلۍ او کډوالۍ د دوام مخه ونیسي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت له نشي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې له همکارۍ سره تړلې بولي، ځکه د ده په وینا د دوی حکومت د نشي موادو د تولید او قاچاقو د مخنیوي لپاره لږ امکانات لري.
په تیرو دوه نیمو کلونو کې موږ د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي په برخه کې 15% پرمختګ لرو. اوس په افغانستان کې د دې مخدراتو کو د کښت کچه بيخي 0 تر نږدې سوې ده. قاچاق او د دلته د نورو مصنوعي نشي توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د بحران نړیوال ګروپ داسې مهال د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو کار بریالی بولي او دغه ډول افغانستان سره د اقتصادي ودې په برخه کې مرستې ضروري ګڼي. چې ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به 6 کال یو ځل بیا ډېر تریاک تولید شي. له بلې خوا په پام کې ده چې ملګري ملتونه په نږدې راتلونکي کې د سیمې او نړۍ هیوادونو یوه غونډه جوړه کړي. د دې غونډې هدف دا دی چې په افغانستان کې د بزګرو او نشي موادو له قاچاقو سره د مبارزې لپاره اقتصادي همکاري مرستې را جلب شي.
په افغانستان کې د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاقو په اړه د بحران نړیوال ګروپ د څېړنې په موضوع کې پاتې کیږو. د بحران نړیوال ګروپ تحلیلګرانو په خپل تازه ارزونه کې د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې د طالبانو 2.5 کلنې مبارزې ته کتنه کړې او لیکلي دي چې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د طالبانو مبارزه په تیره یوه پیړۍ کې بې ساري ده. خو دا ګروپ خبرداری ورکوي چې د کوکنارو له کښت سره د بزګرو د اقتصاد تړاو او بدیل کښت نشتوالي ته په کتو سره امکان لري چې په راتلونکي کې بزګران د دې پریکړې پر وړاندې په نافرمانۍ او مقاومت لاس پورې کړي. دا ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا د دې څېړنې په اړه د نړیوال بحران له تحلیلګر گرین سمیت سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دوی څه شي ډاډمن کړي چې د طالبانو حکومت په تیرو 2.5 کالو کې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي و او ولې راتلونکی روښانه نه دی؟
All counter-narcotics campaigns worldwide over the last century.
موږ په دې وروستۍ پیړۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ټول کمپاینونه وڅېړل او د ملګرو ملتونو راپورونه مو هم مطالعه کړل. کله چې تاسې په کولمبیا، پیرو او په جنوب ختیځ آسیا کې د کوکنارو د کښتونو پر وړاندې کمپاینونه وګورئ او بیا په افغانستان کې د تریاکو د تولید د مرکزونو ویجاړولو په اړه د ملګرو ملتونو تخمینی راپورونه مطالعه کړئ، هغو ځمکو ته په کتو سره چې اوس تریاک نه دي ورباندې کرل شوي، دې نتیجې ته رسیږو چې په وروستۍ پیړۍ کې دا د نشهیي موادو پر ضد یو ستر
کمپاین دی.
You mentioned in your report there are
تاسو په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې هم د تریاکو سترې ذخیرې شته. دا زیرمې د چاپ
وکي.
Nobody knows who controls the
open څوک نه پوهیږي چې دا ذخیرې له چا سره دي. شتمنو خلکو تریاک تر ځمکو لاندې پټ کړی دي. دا تر ځمکه لاندې یو پټ اقتصاد دی. له همدې امله څوک نه پوهیږي چې څوک د دې پټې شتمنۍ خاوند دی. دا چې په دې ذخیرو کې څومره تریاک پراته دي په دې اړه لا تر اوسه کره معلومات نشته. زما په نظر دا منطقي ده چې ووایو افغانان د تریاکو لویې ذخیرې لري، خو معلومه نه ده چې له دې شتمنو سره څومره تریاک ذخیره
دي. is simply not known at this point.
Who have been more affected by Taliban?
د کوکنارو د کښت منکولو په اړه د طالبانو له دې تصمیم څخه څوک ډېر زیانمن شوي او څنګه کېدای شي چې مرسته ورسره وشي؟
The victims could be helped.
In our report, we really try to focus on the most vulnerable.
په واقعیت کې موږ هڅه وکړه چې په خپل راپور کې پر هغو افغانانو ډېر تمرکز وکړو چې د کوکنارو د منع کولو له کمپاین څخه ډېر زیانمن شوي دي. موږ ولیدل چې دا خلک ډېر غریب دي، د دوی د حق غوښتنه نه ده شوې. موږ غوښتل چې د دوی غږ پورته او د ستونزو په اړه یې خبرې وکړو. د کوکنارو د کښتونو منع کول ډېر پر هغو بزګرو اغېز کړی چې لږې ځمکې لري او هغه کارګران یې ډېر متاثر کړي چې خپلې ځمکې نه لري او پردۍ ځمکې یې په اجاره نیولې دي. کله چې بزګران د کوکنارو پر ځای غنم او داسې نور بدیل کښتونه وکړي، هلته بیا ډیرو لږو کارګرانو ته اړتیا شته، ځکه نو سلګونه زره کسان وزګار دي. په ډیری هغو هیوادونو کې چې د کوکنارو کښتونه ویجاړ شوي او پر ځای نور بدیل کښتونه کرل شوي دي، هلته ډیرو لږو کارګرانو ته ضرورت وي، ځکه نو زموږ په نظر دا سمه نه ده چې تاسې بزګرو ته ووایئ چې غنم وکری، زعفران وکری او یا د انارو باغونه کیږدي. ښه خبره دا ده چې وزګارو خلکو ته فابریکې جوړې شي، د زراعت سیستم معیاري شي او غیر صنعتي زراعت لکه د طبیعي سرچینو راایستل او داسې نورو ته وده ورکړل شي تر څو له دې لارې هیواد غني شي. زموږ وړاندیز دا ده چې باید د لنډمهاله بشري مرستو پر ځای له افغانانو سره اوږدمهاله اقتصادي مرستې وکړو تر څو فقر ختم
شي.
The crisis group reports that drug
د نړیوال بحران ډلې راپور ورکړی چې د نشه یي موادو قاچاقکوونکو خپل پام د افغانستان شمال ختیځ ته اړولی دی. د دې علت څه دی؟ فکر نه کوئ چې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره لا هم د نشه یي موادو سوداګري روانه ده؟
There has been significant resistance by
farmers. د بزګرو مقامت په ځانګړي ډول د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې دا څرګندوي چې دوی د نشه یي موادو د بندیز په برخه کې د طالبانو امر نه مني، چې بدخشان یې یوه بیلګه ده. هلته بزګرانو له پخوانیو نظامي کسانو څخه په الهام اخیستو سره د نشه یي موادو د ویجاړولو په وړاندې مقاومت وکړ. طالبانو هڅه وکړه چې خپل تصمیم عملي کړي، په ځانګړي ډول په غرنیو سیمو کې چې هلته ورته ګران دی، ځکه نو ویلای شو چې د طالبانو له جدي تصمیم سره سره بیا هم د افغانستان په جنوب ختیځو سیمو کې نشه یي مواد تولید شوي دي.
Considering the facts crisis group
هغه ټول مسایل ته په پام سره سره چې د بحران نړیوالې ډلې په خپل راپور کې ځای پر ځای کړي، تاسو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت راتلونکی څنګه ارزوئ؟
Looks like in Afghanistan
It's obvious that the future of the poppy ban is fragile. The Taliban
سرګند د شي پراتلونکو کې به د کوکنارو د کښت منع کولو تصمیم ماتي. سره له دې چې طالبان په خپل تصمیم کې جدي دي، دوی د یوې ایډیالوژۍ له مخې د کوکنارو کښت او د نشه یي موادو له تولید سره مبارزه کوي، خو دا معلومه نه ده چې دوی به څومره مخکې ولاړ شي، ځکه چې د خلکو ژوند د کوکنارو له کاروبار سره تړلی دی. په دې صورت کې طالبانو ته ګرانه ده چې په راتلونکو کلونو کې د کوکنارو د کښت منع کولو پرېکړې ته دوام ورکړي.
If you are not sure that the poppy
که تاسو په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د بندیز له دوام څخه ډاډه نه یاست، نو بیا ولې له نړیوالې ټولنې څخه غواړئ چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو ملاتړ وکړي؟
The international community should take this opportunity
نړیوال ټولنه باید د دې فرصت څخه ګټه واخلي او د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو جدیت ته په پام سره هغوی یوه واقعي او پر خپلو پښو ولاړ اقتصاد ته واچوي. تاسې ګورئ چې ټول هیواد د بنسټیزو پروژو لکه سړکونه، برېښنا او د اوبو لګولو د سیستم په برخه کې وروسته پاته دی. د دې ټولو برخو رغونه او پراختیا بزګرانو او زراعت ته ډېره مهمه ده. کله چې دوی د کوکنارو بدیل کښتونه کوي، نو اوبو ته اړتیا لري چې د دې بنسټونو په مرسته به پر زراعت ولاړ اقتصاد په ښاري اقتصاد بدل شي. دا به افغانانو ته د کاري فرصتونو زمینه برابره
کړي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان افی مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه کوم چې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغم کې خطا کړ
مغز د مون خراب کړ واډو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب کړ
دا مور او کلاب دواړه په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې دا درې سره د نه روزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسې ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پوری په لنډو سپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام لښپګو څخه بیا د سهار تر شپګو بجو پوری په 2200 منځنۍ سپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی، د کابل ولایت اوسیدونکی عبدالسلام فارمیسی لوستی او په خوا یې درملتون درلود. دی چې بیلابیل نشه یي مواد یې استعمال کړي وایي چې په وروستیو وختونو کې به یې د ورځې شپږ اووه اویل پیچکارۍ لګولې. عبدالسلام چې د ستنو نښې یې اوس هم په لاسونو کې ښکاري زیاتوي چې تر نشې وروسته په وړه خبره غوسه کېږي او څو ځله یې له خلکو سره جګړې هم کړې دي. دا چې عبدالسلام ولې او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
کاروبار مې بس فارماسیس وم، دواخانه مې وه، پلار چې پاک ورسېدو په ما مشکلاتونه کورنۍ لخوا ډېر راغلل. ورو 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 سګرټ شو، نسوار شو، چرچ مې وهلو، همدغه ویل شو، حتی یعنې لږ لږ ټابلیټ کا مې هم استعمالوله. دغه ویل سنې چې دي دا نو تقریبا شپږ دانې و دانې ان اته تر اتو دانو پورې ځان ته تطبیق کولې، چې اوس هم یعنې په لاسونو کې خو مې چاپونه هغه ډېر دي، نو ما به یو داسې ګوشه غوندې ځګي به مې ځان ته تطبیق کولې. لکه مثال تشناب شوم داسې بل 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 زه ژوند زندگی نه وباسلم، چې په دې کې هېڅ کوم چې ملا سره نه وړه غیر د خفګان تشویش په دې باندې خپل هم ډېر خفه یم. داسې شونه مچین مرګ ادغته مې خوشو خیر دا خپل ما په ځان وکړل، مغز کې مې لږ ذره فرق راغی، ډېر فشار را باندې راوستلی و، نو په ما باندې داسې ورو 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 را باندې پوه شول. نو حتی خبره دې ته لاړه چې مور مې هم خبر شي، ورونه هم خبر شو، خویندې هم خبر شي، په دې هغه باندې خپل ماشومان خپلوان خبر شول چې په ما باندې خو داسې مشکل ده تېرېږي او دا خو دا ستنې کوي. همدې تر څنګ کې بس عکس العمل دا شو چې بس کورنۍ له خوا نه زه ډېر بېباوره شولم، په دې هغه باندې زه ډېر پښیمانه یم. یعنې څه چې ما نه وشول خپلې غلطۍ نه رانه شوي دي، ډېر جنګونه خو مې ورسره ډېر کړي، وارونه مې پې کړي دي، هر شی چې په مخې ته راغی کلاس مې دې نه جوړولو. ترخه خاطره هم دا ده چې بس یو ورځ مې دلته یو چا سره لانجه شوله، هغه شوله همداسې یو خبرې وکړه، هغه ما وویل، هغه چې ما وویلو نو زه ډېر پښیمانه شولم آخره کې، خو په دې کې زه هم تاواني شولم، ما باندې عریضه وکړه. نو مشکل دا و چې ډېر کلک کلک مې بس په سر سر ووهل، یو خوله ماته شوله، پوزه ماته شوله، بندي شولم، بس همدا یو شوره بل 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 تر څو دوی مونږ سره جوړه وکړي. دواخانه مې اوس هم شکر دشته ده، خو لکه مخکې چې وه هغه سیالات کې نو خو اوس غواړم چې بېرته ورو 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 له خیره زار څه جوړ کړم، د خیره مخکې حالات ته له خیره راورسوم.
په خاطره کې مو واورېدل چې عبدالسلام د نشو له امله زر غوسه کېږي او څو ځله یې له خلکو سره په وړه خبره جګړې هم کړې دي.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو،
بس دا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه،
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پوری په لنډو سپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام لښپګو څخه بیا د سهار تر شپګو بجو پوری په 2200 منځنۍ سپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سمت خان له 10 کالو راهیسې د چرسو نشه کوي، خو بیا هم په صورت روغ او له رنګه ښه تازه ښکاري. سمت خان یوه ورځ له خپل نږدې انډیوال ولی جان سره میلې ته ځي او سمت خان هلته هم ولی جان ته د چرسو یو دود سګریټی ورکوي. هغه دی چې ولی جان د چرسو نشې ته دوام ورکوي او معتاد کیږي، خو ولی جان په لږ وخت کې داسې تک زیړ اوړي چې بېخي له پیژندلو وځي. دا چې چرسو ولی په لسو کالو کې د صمد خان ظاهري څیرې ته زیان ونه رساوه خو ولی جان یې ډېر زر له پښو وغورځاوه. د دې پوښتنې لپاره ولی جان ډاکټر ته ورغلی دی. دا چې ډاکټر به ولی جان ته د دې راز په اړه څه ووایي دا به په ډرامه کې واورو.
ولی جانا دا زما باغ دی، بس تا غوندې اران راځي و دلته میله کوو.
واه واه، تا څومره ښکلی او لوی باغ دی. دا خو یوازې باغ نه دی، په دې باغ کې خو هغه له تعمیر هم شته دی.
هو نو، باغ چې تعمیر ونه لري هلته به میله څنګه کوو؟
یاره صمد خانه، ډېر ښایسته باغ دی، څومره ښکلی ونې، پاخه سړکونه، د لامبو حوض، مرغان، صافه هوا. یاره فکر نه کوم چې زموږ په ولایت کې د بل داسې لوی او ښکلی باغ وي.
ولی جانا، یوازې دا یو باغ نه دی، درې دغسې نور باغونه هم لرم.
نو دا خو یو باغ دی بس دی، نو نور باغونه څه کې؟
خدای دې لري، یاران ډېر دي. کله چې بل ولایت له یارانو سره په چکر ځم، د بل په باغ کې میله خوند نه راکوي، ځکه مې نو په څو ولایتونو کې میله ای باغونه جوړ کړي دي.
بس صمد خانه، چې دومره یارانو ته اخلاص لرې، خدای دې دنیا نور هم ډېره کا.
بس یاران دې ژوندي وي، راځه چې کینو یو سګرټۍ وهو، باغ به وروسته وګورې. ټوله ورځ لرو، اوس نور یاران هم راځي.
سګرټۍ؟ زه خو د سګرټۍ عملی نه یم.
څه پروا لري بابا، یو دوه دوده ووهه.
نه نه، نه وهم، داسې نه یې چې په چرس پاخته شم.
یاره ولی جان، عجیبه سړی یې، نو چې پاخته شي څه اسمان به راونړېږي؟ دا زه چې پاخته یم څه راباندې شوي دي؟ هم خپل تجارت کوم او هم تر تا تکړه یم. که یې نه منې، راځه چې غېږه ونیسو.
نه نه، غېږ درسره نه نیسم. سمه ده، راکه سګرټۍ.
دا دې واخله چې د دنیا په خوند پوه شي.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
او راځه راځه راځه، په دغه چوکۍ کښېنه.
ښه، سمه ده ډاکټر صاحب.
ښه ځوانه، وایه څه خبره ده؟
ډاکټر صاحب، زه په چرسو معتاد یم، غواړم چې علاج مې وکړم.
دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی. څومره وخت کېږي چې د چرسو نشه کوې؟
یاره، داسې یو کال به کېږي.
ښه، دا راته وایه چې څنګه په چرسو اخته شوی؟
یو انډیوال سره مېلې ته تللی وم، هغه چرسي و. ما ته وویل چې دو 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 ووهه. ما چې ووهه بس شروع مې ورته وکړه، او دا زه تر اوسه په دې بلا اخته یم.
ښه، اوس دا راته ووایه چې ولې غواړې علاج دې وکړې؟
ډاکټر صاحب، ځواني مې تباه شوه، بس نورې څه کې، ټول ژوند مې تباه شو. غریب سړی یم، اوس هیڅ کار نشم کولی.
نو تا هغه وخت نه پوهېدلې چې چرس انسان ته تاوان لري؟
ډاکټر صاحب، زما انډیوال لس کاله کېږي چې د چرسو نشه کوي، خو سوره او سپین ځوان دی. چې تا ته یې راولم، ولاکه ورباندې پوه شي چې دا دې چرسي. ما فکر نه کوه چې چرس دې دومره تاوان ولري، خو زه یې په درېو میاشتو کې وچ کلک او داسې تک ژیړ کړم، بیخي له پښو غورځولم.
چرس خو ډېر بد شی دی، ځینې خلک بیخي لیونۍ کوي.
نو دا زما انډیوال صمد خان ولې داسې ګل غوندې تازه دی، او زه یې دومره ژر خراب کړم؟
ستا انډیوال څه کار کوي؟
هغه تجارت کوي، خورا ډېرې پیسې لري، او تل له انډیوالانو سره میلې او چړچې کوي، نن دلته او سبا په خارج کې. بس کار جوړ دی. نو
ته څه کار کوې؟
زه غریب سړی یم او خټې کوم، کله مزدوري راته پیدا شي او کله راته پیدا نه شي.
بس بس پوه شوم. ګوره ځوانه، تا په خپله وویل چې هغه ډېرې پیسې لري او ته غریب سړی. انډیوال دې ښه خواړه خوري، د کورنۍ او بچیانو د ډوډۍ غم ورسره نشته، بېغامه خپلې میلې کوي. کلک ناروغ شي نو پر وخت ډاکټر ته ځي. دغه وجود غښتلی او ستا وجود کمزوری دی.
والا رښتیا هم دا خبره خدا.
انډیوال دې په حقیقت کې ناروغ دی، خو دی اوس په قوت کې دی او په ځان نه پوهېږي. که دې اورېدلی وي، ځینې غښتلي خلک چې په نس کې په مرمۍ هم ولګېږي نو ژر نه غورځېږي، خو وروسته خامخا غورځېږي. داستان دیوال بم روز په ډول ډول ناروغي اخته شي.
رښتیام
بل مثال به درکم، مثلا که خدای مکه زتا پرملا یو کلک سکو هم خوک بشي خو نور څه نه در باندې کیږي، خو که زه یو دوه کلن ماشوم هم داسې کلک په سکو هم پخته یې ماتیږي او کیدای شي چې مړ شي، ځکه چې د یو دوه کلن ماشوم وجود تر تا ډېر کمزوری دی. اوس پوه شوې؟
هو ډاکټر صاحب پوه شوم. ښه، اوس زما علاج به څنګه شي ډاکټر صاحب؟
دا چې تا نیت کړی دی چې په خپله خوښه چرس پرېږدي نو علاج دې ډېر اسانه دی. راځه له ما سره.
سمه ده ډاکټر صاحب، درځه.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.